درنو دوستانو ستړي مشه اجمل اندې مو دي ازادي رادیو په دې خبرونه کې مو هرکلی کوم. پایلم له خبرونو کوو. په بلوچستان کې وسلوالو کوټې څخه پیښور ته پر روان جعفر اکسپرس نومي اورګاډي برید کې د شپږم نیتی سرتیرو د وژلو او سل یرغمالو دعوه کړې ده. د بلوچستان اعلی وزیر ویان شاهد رند مارچ په یولسمه د ازادي رادیو مشال څنګ ته په لیږلي بیان کې ویلي چې په اورګاډي تر برید وروسته سیمې ته امنیتي ځواکونه او مرستندوی گاڑی روان شوه. دی شاهد زیاته کړی چې د سیبی په روختون کې بیړنۍ حالت اعلان شوه دی. له پاکستان د بلوچستان د ازادۍ لپاره جنگیدونکي وسلوالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمی په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دوی دا برید کړی او سل کسانی یرغمل کړی دی. په دې اړه وروسته نور تفصیل لرو. په ملګرو ملتونو کې د امریکا دایمي استازی وایي چې واشنگټن له طالبانو سره د اعتماد فضا نشي جوړولی. نو مولیدا څرګندونه بیګا شپه د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته د وینا پر مهال وکړي.
موږ نسو کولای له هغې ډلې سره د اعتماد فضا جوړه کړو چې امریکایان پر ناحق نیسي، تروریستي ډلو ته د پناه ورکولو اوږد تاریخ لري او د افغانانو حقونه او اساسي اړتیاوې له پامه غورځوي. غواړو د امنیت شورا له غړو سره د دې ډله ییزې غوښتنې په برخه کې چې طالبان باید مسؤولانه چلند وکړي ګډ کار ته دوام ورکړو.
د جګپورې امریکایي چارواکي همداراز ویل متحده ایالات د داعش ډلې د خراسان څنګه له پلوه اندېښنه لري او له طالبانو غواړي چې د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې په چاره کې پر خپلو ژمنو عمل وکړي. میرمن شی پر طالبانو هم غږ وکړ چې اجازه دې نه ورکوي چې افغانستان یو ځل بیا د امریکا د متحدانو او نورو هیوادونو د امنیت د ګواښ لپاره تروریستي ډلو په خوندي ځای بدل شي. اخوا د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی عمان ته د سفر پر مهال پرون له خپل سیال بدر بن حمد البوسعیدی سره د دواړو هیوادونو ترمنځ په سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو برخو کې د دواړو خیزو اړیکو د پیاوړتیا په اړه خبرې کړې دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت بیګا په یو بیان کې وویل چې د دوو چارواکو ویلي د طالبانو حکومت او عمان د دواړو خیزو اړیکو نوې پړاو پیلې. د خړون نړیوال پروګرام وایي چې د تورخم د لارې د بندیدو له کبله د افغانستان لپاره د دې سازمان د مرستو لارې چې یو زر دوه سوه میټریک ټنه مواد پکې دي په تورخم او پیښور کې ساري پاتې دي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې سیلاب ځپلی او هغه چې طوفان ځپلی مرستو ته اړتیا لري. د اسرائیل پوز وایي چې تیر شپې د سوریې په جنوب کې پر پوزي مرکزونو او هغه ځایونو بمباری کړی دي چې وسلوال وسلې او پوزي تجهیزات پکې ساتل کېدل. اسرائیل د سوریې په قلمرو کې پر پوزي تجهیزاتو د حمله په دوام همدارس هغه کشفي تجهیزات منخه کړی چې د سوریې په جنوبي سیمو کې د هوایی کشفي ارزونې لپاره کارول کېدل. تر اوسه د دې بریدونو د تلفاتو په اړه جزئیات نشته. او یو تازه ریپورت خی چې د نړۍ ډیر خلک له ککړې هوا تنفس کوي. اواز په سلو کې ولس خارونه د هوا د ککړتیا د مخنیوي اړوند تګلارې په پام کې نیسي. په سویس کې د ډیر د هوا د کیفیت د څار نړیوال مرکز په یو څېړنه کې چې نن خبره شوه د نړۍ په یو سلو اته ډیرش خارونو کې د هوا د کیفیت د ارزونې لسلويخ سره سټیشنونو څخه د ترلاسه شوو معلوماتو پر بنسټ وایي چې چاد، کانګو، بنگلاديش، پاکستان او هند د هوا تر ټولو چټله ده. د ریپورت لمخې په هغه نو خارونو کې چې د هوا کیفیت تر ټولو خراب دي شپږ په هند کې دي او په سر کې بیا په شمال ختیځ برنهایت خار دي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارک روبی وایي د امریکا او اوکراین ترمنځ د خبرو نتایجو ته هیله مند دی. د سعودي عربستان په قربتوب د خبرې نن په جده کې په پام کې دي. دوستانو وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورتونو او موضوعات لرو. په بلوچستان کې بلوچ بلتون پالو په یو ورګاډي برید کړی دی او د شپږتن امنیتي سرتیرو د وژل کېدو او سلو نورو د یرغمل کېدو دعوه یې کړې ده. په دې اړه په جزئیاتو سربیره اوري چې د خوړو نړیوال پروګرام یا WFPY په لسګونو لاریو کې بار 2200 میټریک ټنه بشري مرستې د تورخم د دروازې د بندېدو له امله په سیمه او پیښور کې بندې پاتې دي. دا بم واوري چې په داسې حال کې چې په سعودي عربستان کې د متحده ایالاتو او اوکراین خبرې پیل شوې د اوکراین پاوز پر مسکاو د ډرونو پراخ بریدونه کړې دي. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا د تیر شپې له غونډې وروسته نه هیوادونو په یوه ګډه اعلامیه کې د نړیوالې جنایي محکمې د څارنوال د هغه وخت نه چې له مخې باید د طالبانو مشر او د سترې محکمې رئیس ونیول شي ملاتړ کړی دی. که وخت وو ځینې نور رپورټونه هم لرو. د 15 دقیقې بحث تکرار هم په دې یو ساعت کې اورېدلی شي.
در دې شپې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
دوستان ورسته به واوري چې په تورخم کې د خړو د نړیوال پروګرام سلګونه لارې بندې پاتې دي او دغه لارې کې هغه خوراکي مواد باندې چې په افغانستان کې باید اړو خلکو ته ورسیږي. خو تر هغه مخکې زو بلوچستان ته. په بلوچستان کې وسلوالو له کوټه څخه پیښور ته پر روان جعفر اکسپرس نومي اورګاډي برید کړي د شپږ امنیتي سرتیرو د وژلو او سل نورو د يرغمل کولو دعوی کړی ده. د بلوچستان د اعلی وزیر ویاند د مارچ په 11مه د ازادي رادیو مشال څنګه ته په یو بیان کې ویلي چې پر اورګاډي تر برید دروسته سیمه ته امنیتي ځواکونه او مرستندوی ګاډي روان شوي. دی ویاند زیاته کړی چې د سیبي پروختون کې بیړنې حالت اعلان شوه. له پاکستان څخه د بلوچستان د ازادۍ لپاره جنگیدونکي وسلوال ډلې بلوچ لیبریشن آرمی په یو خبرپاڼه کې ویلي چې دا برید دوی کړی دی. یادې ډلې ویلي چې دوی د بولان په دهډر سیمه کې د اورګاډي د پټلۍ تر لوځول وروسته په جعفر اکسپرس کې ناست د امنیتي ادارو تر سلو زیات کسان يرغمل کړي او ولسی وګړي خوشي کړي. دې ډلې خبرداري ورکړې چې شپږ امنیتي سرتیري وژلي او که حکومت کوم عملیات د دوی پر ضد پیل کړي ټول يرغمل شوي کسان به وژني. خو د بلوچستان د حکومت ویان شاهد رند او نه هم کوم بل حکومتي او امنیتي چارواکي د بلوچ وسلوالو د دغه ادعا په اړه باندې څه ویلي. بلوچ لیبریشن آرمی یا د بلوچو د ازادۍ غوښتونکو پوز نومي وسلوالې ډلې تر دې مخکې پر مسافروړونکو ګاډو او اورګاډو بریدونه کړي او له هغوی دندو ته روان پوزیان ښکته کړي او وژلي دي او یا هم يرغمل کړي. دا 2023 کال د نومبر پر 9مه په کوټه کې د اورګاډي په تمځای کې په بومي چاودنه کې لګ تر لګه 40 کسان وژل شوي وو او 350 ژوبل شوي وو چې مسولیت یې همدې وسلوالې ډلې په غاړه اخیستی وو. د یادونې وړ ده چې په وروستیو کلونو کې په ځانګړې توګه په تیر یو کال کې د بلوچ بلتون پالو ډلو فعالیتونه د دې تر څنګ زیات شوي چې په پاکستان کې د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو فعالیتونه هم زیات شوه دي. زموږ غږ ازادي رادیو ناوړی دوستانو د دې ریپورت په اړه باندې چې نور جزئیات راځي د موږ په روانو خبرونو کې به یې اوري. موږ هڅه کوو چې په کوټه کې د ازادي رادیو د مشال د څنګ له خبريال سره تماس ونیسو او لاغه نور جزئیات واخلو. خو که ورسته په خبرونه کې بریالي شو خامہ خضر سره نور جزئیات شریکو وسم د افغانستان اړوند به مسلې تر اخرسو. د خړو نړیوال پروګرام وای په لسګونو لاریو کې بار 1200 مټرک ټنه بشری مرستې د تورخم د دروازې د بندیدو لامل په سیمه کې او په خبر کې بند پاتې دي. د سازمان په ویل امه کې چې د ملګر ملتونو د بشری چارو د همغږي د دفتر په ویپان خبر شوی ویل چې د مرستې په افغانستان کې اړمون او ځپل شو وګړو تر رسول کیږي. نور تفصيل په دې ریپورت کې اورو.
د 19 پر لپسی ورځ لپاره د تورخم د دروازې د بندیدلو لامل د رامنځته شوی وستونزو په دوام د خړو نړیوال پروګرام WFP ویلي ک د دیلاري د بندیدلو لامل په وسل وخت لاریو کې بار 1200 میټریک ټنه بشری مرستې چې ټاکل شوی و افغانستان ته انتقال شي بندې پاتې دي. WFP په دې اړه په یو اعلامیه کې چنن سه شنبه د ملګرو ملتونو د بشری چارو د همغږي د دفتر په ویپان خبره شوی ویلي چې دا ستونزه په داسې حال کې رامنځته شوی چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د فبروري په میاشت کې رامنځته شوی او سیلابونو او سخت اورښتونو لامل د خزو ماشومان په ګډون ډیر شتنه مړه او ټپیان شول. دغه ادارې ویلي د دغه افتونو لامل دغه کسانو د شمیر پاړه لا هم چیرنې روانې دي چې بشری مرستو ته اړتیا لري. په اعلامیه کې راغلي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ تورخم دروازه د 3 فبروري په 28مه د وسلوالې نخت لامل بند شو چې د WFP د لارې ترڅنګ دواړو غاړو ته زرګونه په سوداګریزو توکو بار لارې هم بندې پاتې دي. دا په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو د سازمان د معلوماتو پر بنسټ په افغانستان کې په روان میلادي کال کې 2.9 میلیونه وګړي بشری مرستو ته اړتیا لري. په روسي او طبي پیښو کې ځپل شوي یو شمیر کورنۍ وایي له بعد اقتصادي وضعیت سره مخ دی او جلو مرستو ته اړتیا لري. د میدان وردګ ولایت اوسیدونکو سید پاچا ازادي راډیو ته وویل
زموږ کوم باغونه چې سیلابونو ځپلي وو په خپل حال دي. خلک زیاتې ستونزې لري. ډېر خلک د اړتیا له مخې ایران ته د کار لپاره ځي او خلک دلته د نقدي مرستې ترڅنګ د خوراکي موادو مرستو ته ډېر اړتیا لري.
ضرورت.
د ننګرهار د بیسود ولسوالۍ د دامان د سیمې اوسیدونکو ملک یعقوب هم ورته نظر لري. په تورخم کې د طالبانو د حکومت کمیسار د تورخم د اوسنی وضعیت په اړه ازادي راډیو ته معلومات ورنکړل، خو د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې مسؤلین وایي د تورخم دروازه لا هم بنده ده. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې اجرایوي رئیس نقیب الله صافی د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
تورخم چې د فلال بند او دوړ خو سو خصوصي سکتور په افتکار او جرګه جوړه شوې ده، هغه جرګي او جلسه کړې ده، امید دی چې یو بل جلسه هم تر سره شي. نو فلحال د خلاصېدو لپاره کوم موافقه نه ده شوې، اما دا دی چې کوشش روان دی د دوړ خو سکتور خصوصي استاذ لخوا چې د دې لپاره د یو حل لاره پیدا شي.
نوموړي وویل چې په څو وروستیو ورځو کې سوداګرو او د سیمو اوسیدونکو ته په مستقیم او غیر مستقیم ډول زیانونه اوښتي. د لنډې کوتل یو شمېر اوسیدونکو هم ازادي راډیو ته وویل چې په تورخم کې اوس مهال وضعیت آرامه دی، جګړه نشته خو لاره بنده ده. د تورخم دروازه د 3 فبروري د میاشتې په 28 د پاکستان له لوري د هر ډول تګ راتګ په مخ وتړل شو. پاکستان تور پوری کوي چې دا دروازه د طالب ځواکونو له لوري په یو ممنوع ځای کې دیوي پوستي په خبرګون کې تړلې، خو د طالبانو حکومت ویلي چې دوی په خپل خاور کې د تاسیساتو د جوړولو حق لري.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي.
ازادي راډیو څلور ویش ساته.
د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تیر شپې له غونډې وروسته نه غړو هیوادونو په یو ګډه اعلامیه کې د نړیوالې جنایي محکمې د څارنوال د هغه وخت چې لمخې باید د طالبانو مشر او د ستنی او د سترې محکمې رئیس ونیول شي ملاتړ کړي. په دې اعلامیه کې چې بیګا خبره شوې راغلي چې په افغانستان کې اوس مهال خزي او نجونې له عامه ژوند حذف شوي او غږیې ډب شوي. په همدې حال کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانې د دې اعلامیې ملاتړ کوي او وایي دا غوښتنه باید زر تر زره عملي شي. نور جزئیاتی په دې رپورت کې اورو.
فرانسی، ډنمارک، یونان، ګیانا، پاناما، سویلي کوریا، سیالیون، سلوانیا او انګلستان هغه نه هیوادونه دي چې د طالبانو د مشر ملا هیبت الله او د طالبانو د سترې محکمې د رئیس عبدالحکیم حقانی د نیولو په تړاوي د نړیوالې جنایي محکمې د غوښتنې ملاتړ کړي. دغه نه هیوادونو د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تیر شپې له ناستې وروسته د یوې ګډې اعلامیې په ترڅ کې د ملاتړ اعلان کړي. په ملګرو ملتونو کې د ډنمارک دایمي استازي کریستینا مارکوس لانس چې افغانستان کې خزه سول او امنیت په نوم د ګډه اعلامیې ولو سو ویل
موږ پر طالبانو غږ کوو چې سمدلاسه د بشري حقوقو روانې سیستماتیکي سرغړونې ودروي، په ځانګړې توګه هغه تبعیضي پالیسۍ او کړنې چې د ټولو خزو او بنجونو بشري حقوقو او بنسټیزې ازادۍ تر پښو لاندې کوي. موږ همداراز د افغانستان د مدني ټولنې د استازو خزو او د بشري حقوقو د مدافعینو د غلي کولو یا ګواښلو هر ډول هڅې ردوو.
د اعلامیې په ټکو په افغانستان کې اوس مهال خزې او نجونې له ټولنیز ژوند حذف شوي، غږ یې ډب شوی او د طالبانو حکومت په تیرو څو کلونو کې له اتیا زیات فرمانونه او لارښوونې جاري کړي چې د ښځو او نجونو خپلواکي او ورځنی ژوند په نښه کوي. په اعلامیې کې راغلي چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون چې د خصوصي او دولتي روغتیایي زده کړو په مرکزونو کې د نجونو د زده کړو او د ملګرو ملتونو په ګډون په ټولو غیر دولتي سازمانونو کې د ښځو کار منع کوي، د هغو محدودیتونو زیاتوالی څرګندوي چې طالبانو د ښځو په حقونو لګولي. دې ګډې اعلامیې کې په افغانستان کې د یوناما د ماموریت د دوام ملاتړ هم شوی دی. په همدې حال کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانې د دغه ګډې اعلامیې هرکلی کوي. د ښځو د حقونو یو فعاله چې نه غواړي نوم یې په دې راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل
دا پریکړه باید زر تر زره ترسره شي، د سینې ستې د حمله کړې نورو پریکړو په شان باندې یوازې د کاغذ مخ باندې پریکړه پاتې شي، ځکه کچېری د کار نه ترسره نه شي او دا پریکړه واقعا عملي نه شي نو په افغانستان کې د ښځو وضعیت ورځ په ورځ خرابېدونکې ده. ورځ په ورځ خرابېږي، په ښځو باندې نور هم محدودیتونه زیاتېږي، د ښځو په ژوند کې البته مثبت تغییرات نه راځي، نور هم منفي تغییرات راځي.
نړیوالې جنایي محکمې په 13 جنوري میاشت کې د طالبانو د مشر او د طالبانو د حکومت د قاضي القضات عبدالحکیم حقانی د نیولو د حکم غوښتنه اعلان کړه او د اعلان پر مهال دغه دوه طالب مشران د بشریت پر ضد جنایتونو او د جنسیت پر اساس د زورونو په قضیو کې په لاس لرلو تورن کړل. خو له دغه اعلان وروسته د طالبانو د حکومت مشر ملا هیبت الله خونزاده ته په یوې منسوبي وینا کې چې کورنۍ او رسنۍ خبره کړې وه، نوموړي ظاهرا د دغه اقدام په غبرګون کې ویلي وو دوی د لویدیځ او ختیځ لاختارونو نه متاثره کیږي. که څه هم د ښځو پر ضد د طالبانو ځپونکي اقدامات په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل شوي، خو د طالبانو حکومت لا هم د خپلو پالیسیو پر دوام او د دې اقداماتو پر عملي کېدو ټینګار کوي. طالبانو په وار وار ویلي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه تامین کړي، خو په کور دننه یې د زده کړو او کار په ګډون په ښځو پراخه محدودیتونه لګولي دي.
د روژې پر رسیدلو سره افغانستان کې یو شمیر خیریه بنسټونو بېوزلو لپاره د مرستې ځانګړي پروګرامونه پیل کړي. یو شمیر له دې بنسټونو چارواکي وایي دا چې په هیواد کې بېوزلي زیاته ده، ستونزمنه ده چې ټولو ته مرستې ورسوي، خو په خبرې خپلې سیمې او خپلو خپلوانو کې د بېوزلو لاس نیولی دی. په دې اړه جزئیات په دې رپورټ کې اورو.
د خلکو په پیو بسکټ او د وچه ډوډۍ باندې به روزماته ولا.
د پکتیکا ولایت اوسیدونکو د لاور دی چې پکتیا حوزوي روختون ته خپل ناروغ راوستي دی. د لاور وایي خدا چې اوس د یو خیریه بنسټ لخوا د ناروغانو پایوازانو ته د روژماتي پروګرام جوړ شوی، له دې عمل ډیر خوښ دی.
ډاکټر به څه دوا راته ولي کله پارچه به یې راکړل، نو د دواخانی اوس په نه لاره دوام پرې اخیستی وای. بېشي ډېر خوشحاله وي ځکه دلته د موږ لپاره په روژماتي کې ډېر ښه سهولت ده.
د دې روژه ماتي برابرونکی د پکتیا ولایت اوسیدونکی د یو خیریه بنسټ مسؤول تلالی وال دی. ښاغلی لیوال ازادي راډیو ته وویل
دلته پکتیا مرکزي حوزوي روغتون کې دا تقریبا څلورم یا پنځم کال چې موږ مسلسل هله روزه کې راځو، د دې په خاطر باندې چې دلته پیوزان دي مریضان دي ورسره تقریبا دلته درې نیم سو څلور سو نفر وي هر ورځ دوی راځي.
نو موږ زیاتوي دوی دوه ډوله نورې مرستې هم لري چې په اړمنو کورنیو د وچې ډوډۍ او د لومړنیو خوراکي موادو ویشتي. د یادونه ده چې په افغانستان کې د بېوزلۍ په پراخېدو سره خلکو سره د لاسنیوي او مرستې ګڼ خیریه بنسټونه جوړ شوي، خو په یو شمیرو دا تور دی چې ټولې راټولې شوې مرستې تر اړمنو نه رسوي. د خیریه بنسټونو تر څنګ ځینې قومي بنسټونه او ټولنې هم جوړې شوي چې یو محدود شمیر کسانو سره مرسته کوي. دا بنسټونه ډیری د دوی د بهر میشتو غړو له ملاتړ برخمن دي. محمد نسیم چې د یو قومي ټولنې له مسؤلینو څخه دی ازادي راډیو ته وویل
د روژې د رسېدو سره سم یو شمېر مستحق کورنیو ته د لومړنیو اړتیاو وړ یو څه خوراکي توکي وویشل. پوهیږو چې دا توکي د ټولې روژې لپاره بسنه نه کوي، او موږ د ټولنې د وس سره سم ورسره مرسته وکړل.
تلالی وال او محمد نسیم وایي که چیرې ورته فعالیتونه پراخ شي له ډېرو اړمنو سره به مرسته شوي وي. یو شمېر بېوزلې افغانان هم له خیریه بنسټونو او بډایه افغانانو د دوی د لاسنیوي هیله لري. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي شاهد الله چې له کوڅو کباړ راټولوي د خپلو اقتصادي ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل په افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته بېکاري او بېوزلي پراخه شوې ده. تازه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازولۍ دفتر یا یونما مشرې روزا اوتنبای وه پرون د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته ویلي افغانان له جدي بشري ناورین سره مخ دي چې لاملونه یې څو لسیزې جګړې، د اقلیمي بدلون له امله طبیعي پیښې او بېوزلي ده. اوتنبای زیاته کړې چې په 2015 کال کې د افغانستان شاوخوا درویش میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري.
ازادي راډیو ته ورځو نیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي. په داسې حال کې چې په سعودي عربستان کې د متحده ایالاتونو او اوکراین خبرې پیل شوې، د اوکراین پوځ پر مسکاو د ډرونونو پراخ برید پیل کړی دی. په تیرو څو ورځو کې روسیه هم د اوکراین پر تاسیساتو او ملکي اهدافو حملو ته زور ورکړی. د اوکراین جګړه له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته د اروپا تر ټولو لویه جګړه ده چې د 2022 میلادي کال د فبروري په 24مه پر اوکراین د روسیې د څرګند یرغل په ترڅ کې پیل شوه. نور تفصیل له احمد تکل نه اورو.
اوکراین نن سهار وختي د روسیې پر پلازمینه مسکو او شاوخوا سیمو د بی پیلوټ الوتکو پراخ بریدونه وکړل. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور لمخې په دې حمله کې دوه کسان وژل شوي، اتلس ټپیان دي او د استوګنې ګڼ کورونه او تاسیسات زیانمن شوي دي. د روسیې دفاع وزارت ویلي دی چې د روسیې پر لور توغول شوي د اوکراین ټول 308 ډرونونه له منځه وړل شوي دي. معلومه نه ده چې د دې ډرونونو ټول شمیر څو. دا په تیرو څو اونیو کې پر روسیې د اوکراین تر ټولو لوی برید و. لمسکاو او شاوخوا سیمو پر رسیدلو تصویرونو او ویډیوګانو کې چې اصلیت یې نه دی تایید شوی ښکاري چې ډرونونه د استوګنې پر کورونو لګیږي. اوکراین د دې حملو مسؤلیت نه دی منلی. پر ټلګرام شبکې له اوکراین څخه په خبرو شویو نه تایید شویو ویډیوګانو کې هم د مسکاو پر سیمو د حملو نښې ښکاري. د مسکو خاروال سرګی سوبیانین پر ټلګرام شبکې لیکلی چې د هوایی مدافع ځواکونو هغه اویا ډرونونه چې د مسکو پر لور ویشتل شوي وو شنډ کړي دي. د دې حملو په ترڅ کې د مسکو په اصلي هوایی ډګر کې الوتنې ګډوډې شوې دي. د روسیې د هوایی ترانسپورت فدرال ادارې خبر ورکړی چې د دومودیدوا او ژوکوفسکي په هوایی ډګرونو کې الوتنې د لنډ وخت لپاره وځنډېدلې او وروسته د ونوکوا هوایی ډګر هم الوتکو ته د کېناستو اجازه ورنه کړه. په عین حال کې روسیې هم په تیرو څو ورځو کې د اوکراین پر تاسیساتو او ملکي اهدافو حملو ته زور ورکړی دی. اوکراینی چارواکو نن هم وویل چې د اوکراین د هوایی مدافع ځواکونو د روسیې یو اسکندر ام ډوله توغندی او نه اویا ډرونونه کشف او ویجاړ کړل. د هوایی مدافع ځواکونو په یو بیان کې ویلي دي چې له 15 روسی ډرونونو سره یې د رادارونو تماس پرې کړی دی. د بیان لمخې د هوایی کشف دا عملیات د دنیپروپتروفسک، کیف، اودیسی او خارکیف په ګډون د اوکراین په بیلابیلو سیمو کې ترسره شوي دي. له بلې خوا د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو د لارو چارو په اړه د بحث لپاره د سعودي عربستان په کوربتوب په جدې ښار کې د متحدو ایالتونو او اوکراین د جکپورو ډیپلوماتانو مذاکرات نن پیل شول. په دې خبرو کې د امریکایي پلاوی مشري د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو او د اوکراینی پلاوی مشري د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر اندری سیبیها کوي. د اسوشیټیډ پرس خبری آژانس د راپور له مخې نن سهار خبریالان هغې خونې ته چې د امریکا او اوکراین پلاو روغبر سره وکړ د لنډ وخت لپاره ور پریښودل شول. ښاغلی روبیو ویلي دي چې د دې خبرو نتایجو ته هیله من دی. همداراز د اوکراین د ولسمشر د دفتر رئیس اندری یرماک چې په اوکراینی پلاوی کې شامل دی نن پر خپله ایکس پاڼه ولیکل چې له امریکایي پلاوی سره د دوی خبرې ډېرې رغنده پیل شوې.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
دوستانو زموږه غلا ازادي راډیو ناوړه د ورسکان ولایت خروندګر له دولت څخه د شنو خونو د جوړولو غوښتنه کوي. بزګران او خروندګر له دولت نه غواړي چې د دوی د اقتصادي ودې لپاره شنی خونی ورته جوړ کړي. دوی وایي د ژمي پراتک سره د سبزیو قیمتونه لوړیږي او د وسنۍ شنو خونو ظرفیت د خلکو اړتیاوې نشي پوره کولی. نور حال په دې ریپورت کې.
د ورزګان ولایت کروندګر او بزګران له دولت غوښتنه کوي چې د دې د اقتصادي ودې او د سبزیجاتو د شوالي لپاره دي دوی ته شنی خونې جوړې کړي. دوی وایي چې د ژمي په موسم کې د سبزیجاتو قیمتونه لوړیږي او د شنو خونو ظرفیت د خلکو اړتیاوې نسي پوره کولی. د کروندګرو او د شاري اوسیدونکو په وینا کې چې رښنی خونې جوړې سي نه یوازې به د سبزیجاتو قیمتونه ټیټ سي بلکې د خلکو لپاره به د کاري فرصتونو زمینه هم رامنځته سي. د ورزګان ولایت دوه کروندګرو نیاز محمد او رازمال ازادي راډیو ته داسې وویل.
نو مجبور یې چې دا غنم به کروزه که غنم چې دی د یخ سره مقابله کولای سي. یخ پر هغو باندې کوم تاثیر نه لري او نور داسې یو سوزکاري لپاره چې موږ غواړو ترتیب برابر کو هغه په یخ کې موږ نسو کولی، ځکه د دولت څخه موږ یوه غوښتنه دا لرو چې موږ ته شنې خونې راکول سي. په هغه وخت کې بیا موږ کولی سو چې په ژمي کې هم هر څه برابر کو، ځکه په شنه خونه کې هوا نورماله یې هر څه کېږي. هر کش موږ لاسته راوړنه جنجی راوړلی سو، ځکه سوزکاري پښ کې کولی سو. دولت دا پاملرنه وکړي شنې خونې ورته ورکړي، نو بیا په دغه شنو خونه کې شي او دغه سانې څه وکړي چې هغه حاصلات وکړي او لاسته راوړنه ولري.
زموږ اقتصادي وازه موږ سره پیاوړی کېږي او بیا موږ ته د خارج ملکو څخه یا د نور ملکو څخه د ترکاري وشانه وړل کېږي. دا موږ غواړو چې خپل حاصلات خپل کوره د خپل خونې څخه دغه کو چې موږ ته شنې خونې جوړې سي. موږ شنه خونه پر لارې واچو د شنو خونو د موږ ته ارزانه قیمت تمامي جواب.
د دې ترڅنګ د ورزګان یو وسیدونکو نصیر احمد هم د شنو خونو جوړولو ملاتړ کوي او وایي
کته کوم حاصلات موسم نه خو د جشن خونو په وایسته مش کولای سو هغه حاصلات مش په د کال په هر موسم کې تر لاسه کو خاصتا غشتن مو داده د هغه مربوطه اورګانو څخه یا د مربوطه موسساتو څخه یا خاصتا د زراعت د ریاست څخه چې زمش خلکو ته شنه خونی ورکې د شهر په هر ځای کې د پر ساحو کې شنه خونی ورته برابرې کې تر څو زمش خلک یو په کار باندې مصروف سي بل د خپل کورنۍ عاید تر لاسه کړي.
اورزګان ولایت د کرنی او مالداری په برخه کې یو مهم ځای لري. د نږدې واتیا سلنه خلکو اقتصاد یې په کرنه او مالداری پورې تړلی دی، خو د ژمي په موسم کې د سبزیجاتو کمښت او د هوا سړه کېدل د کروندګرو لپاره ستونزې رامنځته کوي. د دې ولایت کروندګر د ګرمۍ او نورو فصلونو د سبزیجاتو د تولید لپاره په شنو خونو تکیه کوي، خو په اوسني وخت کې د شنو خونو ظرفیت د ټولې سیمې لپاره اړتیاوې نسي پوره کولی. د اورزګان ولایت د کرنې او مالداری ریاست مسؤلین وایي چې د دوی په هڅو سره څو شنې خونې جوړې سوي او په پام کې ده چې د سږ کال په جریان کې نورې شنې خونې هم جوړې کړي او د کروندګرو په واک ورکړي. د اورزګان د کرنې او مالداری ریاست ویان عبدالمنان پاروکی وویل
خلک درخواستې کړي دي ستا خبره په ځای دي، سمته غوښتنه یې کړې ده سمته باید شنې خونې یا سړې خونې ته جوړې شي. په تېر کلو کې موږ جوړې کړې دي، سږ کال هم انشاءالله امید لرو د وزارت څخه مې غوښتنه کړې ده انشاءالله ورته جوړې به سي.
د اورزګان کروندګر په یوه آواز غواړي چې دولت کې د شنو خونو د جوړولو پروګرام پراخه کړي تر څو د سبزیجاتو تولید زیات سي او د دې ولایت د خلکو اقتصادي وضعیت ښه سي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
اوس په هم لاړ شو کندهار ته. د کندهار د سوداګرۍ او پانګونې خونی چارواکي وایي سکهال له دې ولایته شاوخوا درویش زره ټنه انځر د شاوخوا یو سل یو دېرش میلیونه ډالرو په ارزښت بهر ته صادر شوي دي. تفصیل په دې رپورټ کې.
په کندهار کې د وچې میوې د بستبندۍ مرکزونه اوس مهال انځر هند ته د صادرولو لپاره بستبندي کوي.
برابر چې موږ غنوري ودو ته وخت لري نو تا څه پروس ورسی یوازې هندستان ته ځي. کم
د یو بستبندۍ مرکز مسول جمیل احمد وایي سش کال د انځرو صادرات شو خو د ناروغۍ لامل حاصلات لږو چې همدا کمی د انځرو د بی د لوړوالي لامل سو.
سش کال خو الحمدلله او صادرات یې شو حاصلات یې په یو کم اندازه هغه یو څه مرضونه هغه باغو چې کړي وه یو څه کم وه، خو بیا الله پاک ډېر ښه بازار ورکړي ښه صادرات یې ډېر ښه وه نو ښه په پروش ورسېدل انشاءالله ښه په ښه قیمت ووتله. غوښتنې مو نو دغه چې د دولت څخه چې دا تجارانو ته اسانتیاوې برابرې کړي د لې په داخل کې رقم د یو د پپریکو ته یو بار کې د سنور ضرورت هغه ماشینری هغه ورته برابر کی او د نور یو دو سره هم یو ارتباط وینې سنور یو دو تم د زمر صادرات واسطي یوازې هندستان ته ځي یو کم کم یو دوبی تم ځي د سیو چوک څخه دوبی تم.
د کندهار او زابل د انځرو حاصلات شش کال د ناروغي لامل کم سوي وو. وس مهال د کنداري انځرو لوی برخه هین ته صادریږي، خو سوداګر وایي که حاصلات ډیر سي یوازې هین ته صادرات بسننه کوي. د عزیز الله او رحمت الله په نومونو د انځرو دوه سوداګر د طالبانو له حکومت غواړي چې د نورو هیوادونو بازارونه هم ورته خلاص کړي تر څو د حاصلاتو د زیاتوالي پر مهال د دوی د محصولاتو قیمت ونه لویږي.
ساش کال چې ډیر ژر خلاص وو اصلي د اصل کمښتو ساش کال په انځرو جړی کړیو مرزه کړیو نو څه سره کم سوي وو. موږ غوښتنې دا دي چې باید موږ انځرو ته نور هم باید په نور ملکو کې هم باید مارکیټ ته پیدا شي باید خرڅ شي اوس یوازې وو هندوستان ته ځي.
زموږ معلومه چې جی یوازې انډیا ته ځي نو چې نور ملکو ته هم صادرات وسی موږ په خوشاله کیږو چې نور مارکیټونه موږ ته خلاص شي نو په دغه موږ ډیر خوشاله کیږو. شش کال خدا و چې مرزونه کړي وو دغه کم انځر کم وو.
د کندهار د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسولین وایي سش کال د انځرو حاصلات او بی دواړه شوي. د یادې خونې مرستیال انجینر عبدالباقي بنا وایي په تیرو نه میاشتو کې له کندهار څخه درویش زره څلور سوه پنځنوي ټنه وچ انځر صادر شوي چې ټول ارزښت یې شاوخوا یو سل یو دېرش میلیونه امریکایي ډالره دی.
په دا تیرو نه میاشتو کې درویش زره څلور سوه پنځنوي ټنه د دغه جملې څخه یوازې وچ انځر صادر شوي دي چې د غو ارزښت 110 میلیونه 813000 او 813000 امریکایي ډالر کې.
د کندهار شاولې کوټ او د زابل میزان ولسوالۍ هغه سیمې دي چې په لوړه کچه انځر تولیدوي، خو هر کال د وچکالۍ، ناروغیو او د لارو د بندېدو له امله کروندګر او سوداګر سخت زیان ویني. سوداګر د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې د نوو نړیوالو بازارونو د موندلو ترڅنګ د صادراتو د اسانتیاو لپاره لارې هم خلاصې کړي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
دوستانو زموږ غږ لا ازادي رادیو ناوړي. په افغانستان کې د مازیګر 4:30 بجې شوې، ور بیا په مو کې د افغانستان سیمې او نړۍ مهمو خبرونو ته. په بلوچستان کې وسلوالو له کوټه څخه پیښور ته پر روان جعفر اکسپرس نیمه اورګاډي برید کړي. د شپږ امنیتي سرتیرو د وشلو او سل نورو د يرغمل کولو دعوی کړي ده. د بلوچستان د اعلی وزیر ویاند نن د مشال رادیو ته په واستولي بیان کې ویلي چې پر اورګاډي تر برید وروسته سیمه ته امنیتي ځواکونه استول شوې دي. لا پاکستان څخه د بلوچستان د ازادۍ لپاره جنگیدونکو وسلوال ډلې بلوچ لیبریشن آرمی په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د برید دوی کړي. د ډلې ویلي چې دوی د بولان په ډاډر سیمه کې د اورګاډي د پټلۍ تر الوزول وروسته په جعفر اکسپرس کې ناست امنیتي ادارو تر سلو زیات کسان يرغمل کړي او ولسی وګړي خوشي کړي دي. د ډلې زیاته کړي چې شپږ امنیتي سرتیري وشلي او که حکومت کوم عملیات وکړي نور يرغملیان به هم ووښني. دا خړو نړیوال پروګرام وایي چې د تورخم د لاري د بندیدو له کبله د افغانستان لپاره د دې سازمان د مرستو لاري چې 200 میټریک ټن مواد پکې بار دي په تورخم او پیښور کې ساري پاتې دي. ډبلیو اف پی په یو بیان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي د ادارې د اوچا پروي پانه په خبر شوی بیان کې ویلي د امرستي په داسې حال کې ساري پاتې دي چې د افغانستان په ډیرو ولایتونو په تیر لویدیځ او جنوبي سیمو کې درنو بارانونو او سیلابونو لکبله د خزو او ماشومانو په ګډون شاوخوا ډیر شو کسانو د مرګ ژوبلې ریپورتونه ورکړل شوی. په ملګرو ملتونو کې د امریکا دایمي استازي وایي چې واشنگټن له طالبانو سره د اعتماد فضا نشي جوړولې. دوروتی شی دا څرګندونی بیګا د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډه ته د وینا پر مهال وکړي. دوستانو زموږ غږ آزادۍ رادیو ناوړي اوس هم رازو ونیزو پروګرامونو ته 25 دقیقې بحث وړاندې کیږي.
25 دقیقې
دو خبرې دی. یو خدای
مختنۍ کابینه کې صرف 50 فیصد
متاسف یم چې
حکومت کې افغان حکومت
د آزادۍ رادیو ونیز بحث
25 دقیقې بس ته خرغلست. قدر منوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې به د پاکستان لخوا د امریکا متحده ایالاتونو ته د داعش ډلې د خراسان څنګه د جک پوړي غړي محمد شریف الله د سپارلو په اړه بس وکړو. شریف الله تورندای چې د 2020 کال په اگست میاشت کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر مهال د کابل د هوایي ډګر په ای بی دروازه کې خونړۍ چاودنه تنظیم کړې و. په د حمله کې 13 امریکایي سرتیری او 100 ډیر افغانان ووژل شول. دغه محاکمه اوس مهال په امریکا کې روانه ده. ولسمشر ډونالد ترامپ د کاپ په 14 د امریکا د کانګرس ګډې غونډې ته د وینا پر مهال د پاکستان د حکومت لخوا د شریف الله د نیول کېدو او امریکا ته د هغه د سپارل کېدو خبر ورکړ. یوه ورځ وروسته د امریکا د تحقیقاتو د فدرالي ادارې اف بی آی مشر وویل چې شریف الله امریکا ته رسیدلی دی او محاکمه کیږي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد په غبرګون کې وویل چې دا موضوع په افغانستان پورې هیڅ اړه نه لري. ښاغلی مجاهد زیاته کړه چې په پاکستان کې د داعش ډلې د یو غړي نیول د دې ښکارندوی کوي چې داعش پاکستان ته پناه وروړې او هلته یې ځالې جوړې کړي دي. په دې خبرونه کې پر دې خبرې کوو چې شریف الله څوک دی، پاکستان څنګه اول دی امریکا ته وسپاره، او آیا دا مسله به د داعش له کمزورتیا سره مرسته وکړي که نه. د دې خبرونه میلمانه دي د برلین د امنیتي مطالعاتو د پوهنتون استاد اسحاق اتمر او د چارو یو بل شنونکی احسان الله احمد زی. د دې خبرونه کوربه ز احمد تکل.
مخکې له دې چې له میلمنو سره خبرې پیل کړو، ستاسو پام د همدې موضوع په اړه د یو لنډ راپور اوریدو ته راګرځوم.
د امریکا ولسمشر ویلي په 2021 کې له افغانستان د امریکایي سرتیرو د وتلو پر مهال د کابل په هوایي ډګر کې د شوي ځانمرګي برید طرح کوونکي چې 14 امریکایي سرتیري پکې وژل شول نیول شوی دی. ډونالډ ټرمپ له لوړې وروسته کانګرس ته په خپله لومړنۍ وینا کې وویل دا د حق امریکایي سرتیرو کورنۍ ته یوه مهمه ورځ ده چې په دغه حمله کې وژل شوی وو.
نن شپه د هغه ترهګر نیول کېدل اعلان کړم چې د کابل په هوایي ډګر کې د ظالمانه برید عمده مسؤول و. هغه همدا اوس دلته پلار دی چې د امریکا د تیری توری عدالت سره مخ شي.
خاغلی ټرمپ وویل چې په دې برید کې تورن کس د پاکستان په مرسته نیول شوی دی. د پاکستان له همکارۍ مننه وکړه، خو د نیول شوي کس د هویت په اړه جزئیات ورنکړل. خو د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د داعش خراسان څانګې دا نیول شوی لوړ پوړی قومندان شریف الله نومیږي او د افغانستان اوسیدونکی دی. شریف لیکلي چې یاد مطلوب ترهګر دوی په ډیورنډ کرښه د بریالیو عملیاتو پر مهال نیولی دی. خود طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد بیا رسنیو ته پاستولی یو غږیز پیغام کې ویلی دا مسله په افغانستان پورې اړه نه لري.
وایي کی باز د ایشاد
او دا چې د ایشان پاکستان کې نیول کیږي دا په ډګه کوي چې د ټلې حمل ته پناه وړي او هلته پټن ځایونه جوړ کړی دي. لپاره د مرغ یو شمیر هیوادونو د ایشت ځایونه ور کړی او د روزنې اسانتیاوی ورته برابرې کړې دي.
نو موږ زیاته کړې چې دوی خپل د داعش سره په مبارزه کې دي. په ورته وخت کې د امریکا د فدرال د تحقیقاتي ادارې اف بی آی مشر کیش پټیل د دې خبر په تایید سره د چهارشنبه پورس په خپل ایکسپانه لیکلي یاد کس بیګاش په دغه ادارې او د امریکا د مرکزی اطلاعاتو سازمان سی ای ای ته سپارل شوی دی. یادونه ده چې د 2021 کال د اگست په 26 افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په ګډوډۍ کې د کابل په هوایي ډګر کې خونړۍ چاودنه وشوه چې د 14 امریکایي سرتیرو تر څنګ له 120 ډیر افغانان ووژل. د کابل په هوایي ډګر د دغه حمله مسؤلیت داعش خراسان څنګ منلی و. هغه مهال د امریکا استخباراتي ادارې سی آی ای ویلي و چې برید کوونکی عبدالرحمن ال لوګری نومیده او د امریکایي چارواکو په خبره هغه د انجینرۍ پوهنځي مخکینی محصل و. دغه ادارې ویلي و چې نوموړی له حملې 12 ورځې مخکې هغه مهال چې طالبانو د اګست په 15 کابل ونیو د باګرام زندان له ماتېدو وروسته له ډیرو نورو زندانیانو سره خوشی شوی و.
د داعش ډلې د غړي محمد شریف الله په اړه راپور مو اوریده. په راپور کې مو دا هم اوریدل چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تایید کړی و چې پاکستانی چارواکو شریف الله متحدو ایالاتونو ته سپارلی دی. قدرمنو اوریدونکو، لکه څنګه چې ما مخکې هم یادونه وکړه، د دې خپرونې میلمانې دي د برلین د امنیتي مطالعاتو د پوهنتون استاد اسحاق اتمر او د چارو شنونکی احسان الله احمدزی. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. لومړی بحث له ښاغلي اتمر سره پیلوم. اتمر صاحب، ستاسو معلومات څه دي چې د شریف الله نومې په پاکستان کې څه کول؟ پاکستانی و که هلته اوسېده؟
مننه تاسو ته جناب عزیز صاحب ته او اوریدونکو ته سلامونه نیکی. اول خو پاک په دې باندې خبرې وکړو چې دغه عملیات کوم چې د شریف الله د نیولو سبب شوی دا یو مشترک عملیات، یعنی د امریکا او د پاکستان د اس آی په ګډه یو عملیات. معلومات امریکایی استخبارات برابر کړي وو، چون امریکا دغه کار پخپله ونه کړه، ځکه چې ځینې مشکلات د دواړو هیوادونو ترمنځ وو. نو بیا د ایس آی نه دوی د همکاري غوښتنه وکړه او ایس آی په دغه برخه کې بیا دا سړی شریف الله تسلیم کو او امریکایي مقامات ته ورک پلاس ورک.
اتمر صاحب، دقیق معلومات شته چې په کومه سیمه کې نیول شوی؟ اوس چې په همدې بحث کې وبخې،
دقیق معلومات تر اوسه پورې ما ترلاسه کړی نه دی، لیکن په سرحدي برخه کې د کوم چې پوله دی د افغانستان او د پاکستان ترمنځ، داسې ویل کېږي چې د بلوچستان په سیمه کې دا نیول شوی. سره د دې نه چې د شریف الله په نوم دوه کسانه نور هم پخوا نیول شو، هغوی هم داسې داسې شو چې دا کس دی چې د کابل په هوایي میدان کې د امریکایانو د وتلو په وخت کې د چودن مسئولو گرچه دی جمهوریت زین امنیتی چارواکی دا هم وایی چه دا شریف الله دوی سرا بندی و پا دوازر و نسم کال که ده نیول شوه و بیا کلا چه دوازر و یوشتم کال شو دا پا آغا سلسله خوشی سو کمچه طالبان واکمن شو را و یو تیدار دیر زندانیان دی پلچرخی نازار کرد شو بله خبره داده چه دی افغانستان پا مورد که کمچه امریکا و طالبان سرا پا دوها که خبری اتره کولی شل زرا بندیان کمچه دی جمهوریت دی حکومت پا قید که و آقوی دی خلیلزاد او دی امریکا دی فشار لواجنه دیت عرفل چه دغا بندیان پول خوشی که
بله پا دی بندی بیا هم خبری که و اتمر سب دی طالبان ویان زبیه الله مجاهد ویلی دی چه دا په افغانستان پورې اړه نه لري. رښتیا هم شریف الله که د افغانستان دی او دلته بندي و نو په پاکستان کې څه کول دا سوال حل شوی؟
نه، ځکه ګوري په افغانستان کې د څلوېښت کاله پنځه څلوېښت کاله چې جګړه او ناخوالې روان دی د دې اصلي عمل د پولې نه غاړې دی. همدا خپله طالبان چیرته اوسېدل؟ آیا دغه طالبانو په کویټه کې خپل شورا نه درلوده؟ په پېښور کې نه درلوده؟ په نوشهر کې نه درلوده؟ په شمالي جنوبي وزیرستان کې نه درلوده؟ دوی فعال نه وو؟ پاکستان دا نه کتل؟ دنیا دا نه کتل؟ دا خو ټولو ته معلوم دی چې پاکستان د دغه ترهګرو ډلو ځاله دی او د دوی بزنس او تجارت همدغه دی چې د سیمې هیوادونه په دوی باندې وګواښي او د غربیانو نه د نړیوال نه پیسې ترلاسه کړي.
ډېره زیاته مننه احمد زای صاحب، ښه راغلاست. پاکستان وایي چې شریف الله د افغانستان دی، ستاسو معلومات څه دي؟ شریف الله په رښتیا څوک دی؟ د کوم ځای دی؟
ډېره مننه تکل صاحب تاسو ته او قدرمن مشر میلما اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې. زه فکر کوم چې شریف الله د افغانستان دی، مخکې په افغانستان کې نیول شوی دی او د هغې محکمې چلته دی پکې حاضر شوی. ویډیو هم د افغانستان رسنیو نشر کړې وه. ولې دلته په پاکستان کې د دوه اوسېدل دا کومه لویه خبره نه ده. دا د پاکستان او افغانستان چې کومې سرحدي سیمې دي د دې مانیټرینګ د دې کنټرولول دا ډېر سخت دي. دلته ډېر اوږد سرحد دی په منځ کې. موږ او تاسو وینو د تیرو څلوېښتو کالو راهیسې چې دلته دا دوه نړیوال قدرتونه ناکامیږي. د هغې علت همدغه سرحدي سیمه ده چې دلته خلک اخوا او دیخوا په اسانۍ سره اوړي راوړي. نو که دا نیول شوی هم وي دلته په پاکستان کې، د دې معنا دا نه ده چې دلته د دوی پناهګاوې دي، ځکه د داعش یا خراسان چې کوم ګروپ دی هغه د پاکستان حکومت سره په جنگ دی، د افغانستان چې موجوده کوم حکومت دی هغوی سره په جنگ دی. یعنی دلته دوستي نشته، د دوه درې طرفه دښمنان دي سره. اوس پوښتنه دلته دا پیدا کیږي که چیرې دغه شریف الله په رښتیا هم د کابل د چاودنې مسؤول دی، نو له دې ټرمپ څخه د امریکا د موجوده چې کوم ولسمشر دی ډونلډ ټرمپ له ده څخه مخکې بایډن په واک کې تیر شو، نو امریکا خپلې ملي ګټې هغه په هیڅ صورت نه پرېږدي. تاسو وګورئ په یمن کې، افریقا کې، نورو ځایونو کې هغوی د خپلو ملي ګټو دفاع کوي یا عملي هر څه کوي. نو ولې د بایډن په حکومت کې دغه موضوع سر ته نه رسېدله چې پاتې وه چې یو د میټرا ډونلډ ټرمپ په واک کې راغی؟
دا پوښتنه جدي ده احمد زای صاحب، په دې خاطر چې دا عملیات خو امکان نه لري چې د ولسمشر ډونلډ ټرمپ له لوړې وروسته د پلان شوي وي بیا د عملي شوي وي. دا خو به حتما پخوا تر دې د دواړو هیوادونو ترمنځ همکاری، امنیتي همکاری وي او په دې برخه کې به عملیات هم پلان شوي وي که څنګه، که دا لوړې وروسته دا کار شوی؟
نو فکر نه کوم که پخوا په دې باره کې څه هغه شوی وای، پروسس یا پروګرس یا پیشرفت شوی، ځکه که شوی وای نو بیا بایډن هم دی او امریکا ولسمشر وو او هغه هم کولای شو. دا دونه غټه خبره نه وه. افغانستان کې چې کوم موجوده چارواکي دي دوی سره دوه تړون کې دا منلی ده چې د افغانستان څخه به نور هیوادونو ته تهدید نه پیښیږي. دا چې شریف الله که په پاکستان کې نه وو دوی نه شو نیولی، نو ظاهره خبره ده په افغانستان کې به نو هغوی کولای شوی چې په دوحه کې د قطر کم چارواکی دی یا طالبان واستاز دی غوی ته ویلی و چې دا سړی موږ ته مطلوب دی د دلته په افغانستان کې دی. نو دا دلته یو پښتنه شته ده په مینس کې چې په دونه کمه موده کې دی امریکا د نوی ولسمشر لخوا څخه داسې یو کس نیول. نو دا به وخت پریدو چې د باره کې بیا وخت څه وایي.
پاکستان په دومره لږ وخت کې کولای شوای چې د شریف الله ځای ځایګای معلوم کړي، نو ولې په خپل عملیات نه کول؟ یعنی سوال دا دی چې په رښتیا دا شریف الله دی کنه احمد زای صاحب؟
یاره نو زه دا وایم چې ګوري کله طالبان افغانستان کې نوی راغله په واک کې ناستل ډیر نږدې وختو کې کابل کې یو ځای 14 وشو بمبار وشو وای چې دا د القاعده د مشر الزویری کور او هغه په کلمان زلاړ، لیکن تر ننه پوری داسې کوم شواهد دنیاوالو ته وړاندې نشول چې یا ته د ګرځیدلې یا د شوشوي چې دا د کور وو. نو دا موضوع هم عین یاغي سره ورته دا اوسه پوری چې دا کس دونه وخت آزاد وو د ګرځیدلې دلته اوس یو د مینی ولکیږي د مسکو 14 د پوری تړل کیږي افغانستان کې به شمار 14 د پوری تړل کیږي. نو ولې دا کس په خوان راته پر رسنیو کې رسنیو سرټک نه جوړی د چنند سي کم وخت کې دغه موضوع؟ نو سوال ډیر د سي جديد
ده
او معلومات نشته چې اوس د دې مالي مونږ سره کم قضاوت وکدلته.
او معلومات سوی احمد زای صاحب چې لسنا ولا سره چې ویلکیږي د داعش ډلې مشر دی او غالبا شریف الله د هغه مرستیال دی، د دې دوړو ترمنز څه ډول اړیکې دي؟ دوی څوک دي حقیقتا ژوند دي ک ځینې خلک داسې یو تیوریګان هم ورکوي چې وایي نور کسان کیدای شي چې د سناولا او شریف الله په نومونو معرفي شوی وي امریکا ته سپارل شوی وي؟
زه دا وایم کله چې نوی په عراق او په شام کې د آیسیس یا داعش یا اسلامي دولت دا ډله راغله ظهوري وکړه، د دوی مشر چې ابوبکر بغدادي ځان خلیفہ اعلان کړ هغه د رسنۍ مخ کې راغې، له دوی به د افغانستان طالبانو ته دا تانه ورکوله چې تاسو مشر ورک دی غیب دی زموږ په میدان کې دی. نو د وخت په تیرېدو سره چې کله د هغوی مشران هدف وګرځول شول، دوی دا یو زده کړه وکړه چې پر رسنیو کې زموږ د مشرانو راتلل دا موږ ته ضروری دي. نو یو خود کې دی چې دای چې د افغانستان غوندې حساس سیمه په نن سبا شرایطو کې د دوی د مشر پټېدل باندې دوی په ګټه وي، او بل دوم اټکل دار کې دی چې دا کم مشر چې دوی د سنا اولاد نوی چرته په جنگ کې یا بمبار کې وژل شوی وي او دا په ځای کوم بل مشر دوی ټاکلې وي، لیکن دوی دا اعلان نه کوي پر رسنیو کې چې ارز موږ مشر وژل شوی دی.
ډیر زیاته مننه احمد زای صاحب. بیا هم تاسو ته راځو وړاندې دا مسله هم څیړو چې آیا د پل چرخی په زندان کې نور داسې بندیان لکه شریف الله او ثناء الله چې د لوړې کچې بندیان او خطرناک بندیان وو کنه وو؟ خو اوس یو ځل بیا ورځو اتمر صاحب ته. اتمر صاحب، پاکستان د شریف الله سپارلونه له امریکا نه څه ترلاسه کړل؟
د پاکستان روابط په دې وروستیو وختونو کې د امریکا سره ډېر ښه نه وو. یعنی پاکستانیانو داسې فکر کول چې اول خو کله چې ترامپ وخت ورسېد دوی داسې فکر کول چې د شهباز شریف حکومت باندې به د عمران خان په مورد کې سیاسي فشار راولي، لیکن هغسې ونه شو. او شهباز شریف کله چې د پاکستان صدر اعظم شو دوی هغسې روابط د امریکا سره نه درلودل. کله چې دغه مسله شو، یعنی دغه جوینت اپریشن د امریکایانو د خوانه د پاکستان نه غوښتنه وشوه چې پاکستان دې په دغه برخه کې همکاري وکړي، نو پاکستانیان ډېر په دې کې خوشحاله شول چې یو زمینه او فرصت دوی ته مساعد شي چې دوی امریکا سره مرسته وکړي. در حال چې که موږ د تروریزم او ترهګري اصل ځالې وګورو، د دوی روزنځایونه وګورو، د دوی پټنغالي وګورو، دا ټول په پاکستان کې دي. دا ټولو ته معلوم دی، ګرچې په افغانستان کې هم په ځینې سرحدي ساحو کې لکه نورستان او کونړ او پکتیکا او احتمالا په نورو ځایونو کې به وي، لیکن هلته څلوېښت پنځه څلوېښت کلونو د را په دېخوا د دوی هغه تاسیسات او امکانات ډېر د پاکستان د حکومت تر نظارت لاندې دا شتون لري. نو دا د پاکستانیانو دپاره یو ښه چانس و، او ترامپ په دې برخه کې د پاکستان نه مننه وکړه او که د پاکستان د پاره او لاسته راوړنه شو، لیکن په مجموع کې که موږ داسې فکر کو، یو خو هغه هیوادونه دي چې د دغه ترهګر تر شا ولاړ دي او دا سیاسي اخ لري، یعنی دغه ترهګرې ډلې منحص دي او ابزار منحص دي وسیله د دغو هیوادونو د رقابت د پرمخ بیولو په خاطر استفاده ځینې کېږي. عربي هیوادونه دي، مخصوصا سعودي عربستان دی، دلته په سیمه کې غواړي دا چې یو قوي قدرتمند قوت د دوی موجود دي او هغه دغه ډلې دوی روزي. کله چې په 2015 کال کې داعش د سوریې او د عراق وټکول شو، البغدادي له منځه لاړ، دوی بل ورژنې چې هغه د خراسان په نوم، خراسان دلته شاملیږي په افغانستان او منځنۍ آسیا او پاکستان او ایران، نو داسې یو لوی وسیع دایره دوی جوړ کړه او دا یې د خراسان په نوم. او د دې تر شا عربي هیوادونه مخصوصا سعودي عربستان دا تمویلوي او د سیمې هیوادونه چې دي لکه پاکستان د دې تسهیلوونکي دي. او دا یو لویه پروژه ده، یعنې دا په دې پورې محدوده نه ده چې شریف الله څوک دی او چا بم په هوایي میدان کې چولی و. زما یادیږي د دغه بم د چاودنې نه یو هفته مخکې په تلویزیون کې په راډیو کې دغه اعلانونه کېدل چې داعش حمله کوي، لیکن امریکایان هغه وخت کې هېڅ عکس العمل ونه ښود. پس لاغه چې دغه بمباري هم وشو یا دغه انفجار وشو، امریکایان راغلل په یو کور باندې چې دغه کور نه غړي بېګنا بېچاره کسانو هغه یې ووژل. یعنی دا په مجموع کې یو ابهام شته دی چې دا ورشي.
ډیره زیاته مننه اتمر صاحب د خپرونې تر پایه پورې یوازې څو دقیقې پاتې دي، کوشش کوو چې د خبرې لږ سره متمرکز یې کړو. احمد صاحب، یو ځل بیا تاسو ته راځمه. طالبانو ته د شریف الله یا محمد شریف الله د نیول کېدو په اړه خبر نه و ورکړل شوی، یعنی دا کار عموما په دې ډول عملیاتو کې د دریو ښکېلو هیوادونو چارواکي باید یا امنیتي مامورین یا امنیتي ادارې باید ښکېلي وي، یعنی د دې معنا دا ده چې طالبان له نړیوالو قراردادونو توافقونو نه وتلي دي؟
نه، زه فکر نه کوم چې داسې وي، ځکه د توافق له وتلو یا له توافق څخه د وتلو ځینې دلایل باید وجود ولري. د دوی چې کوم مهم توافق د دوهې دی، هغه دوی دا کړی دی چې موږ به دلته هغو خلکو ته مختصر چې هغه د امریکا خلاف یا هغوی ته دلته اجازه نه ورکو. اوس که د آیسس کې خبره ده، د داعش خبره ده، نو هغه دوی ورته په ثبوت کې وایي چې هغه بله ورځ په وزارت مهاجرین کې زموږ د مهاجرینو چارو وزیر چې کوم د حقانی ډلې مهم کس و، هغه په انفجار کې دوی را ووژه. داسې نور ډېر مشران دي دوی وژلي دي، نور داسې څوک نشته دي چې هغه دوی ثابته کړي د توافق نه سرغړونه شوې ده. نو ابل طالبان سره ځکه معلومات نه دي شریک کړي چې د استخباراتو له خولې چې دا سړی په پاکستان کې وو، په پاکستان کې نیول شوی، نو دلته هغوی دا اړینه نه ده ګڼلې چې دوی پکې داخل کړي. او ورسره ځینې ګیلې هم لري د امریکا چې کوم چارواکي دي له طالبانو څخه، دغه امریکایي وسلې چې هغوی ګوري دلته، او یا د دوی دا چلن چې د افغان میرمنو سره یا افغانانو سره دا نړیواله ټولنه ګوري، نو حتماً کرکه پیدا کیږي د خلکو په زړونو کې. ولې په عموم کې چې په نړیوال سټیج باندې دوی د هغوی په خلاف ودرېږي، هغه تړون نه دوی سرغړونه نه ده کړې او ورته خی چې موږ له هغوی سره په جنگ کې اخته یو.
مننه. او اتمر صاحب، فکر کوي چې پاکستان یو ځل بیا له امریکا سره په اړیکو کې طالبان شاته وغورځول او خپل مخ کې شو؟
یقینا، اوس وخت د پاره هم داسې یو شی لیدل کېږي. اول دا چې دغه فکر ډیر زیات خپل پاکستان امریکایانو ته ورکوي چې دغه سلاګانې دوی باید بیرته امریکا ته ورکړي. او پاکستان یو بل بانه هم په دغه برخه کې کوي، او هغه دا دی چې وایي دلته ټي ټي پي د دې نه ګټه اخیسته او زما امنیت ته تهدید دی، او دا زمونږ په نقصان دی، زمونږ په امنیت ته خطر دی. یعنی دا د امریکا د پاره یو نوی سوژه هم دی. او خپله ترامپ هم دا خبره کړې چې دغه سلاګان به بیرته مونږ اخلو. دا خپله دا ایجابوي چې یو تنش یو کشمکش د افغانستان او د پاکستان ترمنځ را پیدا شي، او په دې کې پاکستانیان کوشش دا کوي چې بیا افغانستان دې د دوی له عینکو نه مطالعه شي، او امریکا یا نور هیوادونه هر مشکل چې دوی افغانستان سره لري هغه باید د پاکستان د لار نه وشي. نو پاکستانیان په دغه برخه کې بیا یو سټیج ترلاسه کړی، او دا ډېر مهم دی چې مونږ یا افغانان باید په دغه برخه کې جدي اوسي او کوشش دا وسي چې پاکستان ته دغه موقعیت په لاس ورنشي.
مننه احمد زای صاحب. په پلچرخی کې یا په نور زندانونو د افغانستان کې خای بګرام کې نور داسې بندیان شته چې د شریف الله او د ثناء الله په اندازه مهم او خطرناک بندیان وي؟
نو هغه وخت کې خو بیخي شک نشته دی چې په دنیا کې کومې جهادي ډلې دي او هغوی کولای شوی چې په افغانستان کې فعالیت وکړي. حتماً د هغوی غړي هلته ولو مونږ تاسو ولیدل، هغې څخه د ټي ټي پي چې کوم مشران ولو کونړ جلال آباد خوا روانو رینجرې ورسره وي، هغوی خپل جشنونه کولو. همداشی نور د ګاونډیانو تاجکستان او د دې ملکونو هغه غړي چې کوم هغوی ووتل تنه القاعده او دا ټول خلک پکې ولو. او په موجوده وخت کې چې تر کومه ځایه زه فکر کوم که په جهادي ډلو کې څوک په پولي چرخي کې وي، نو طبیعي خبره ده چې هغه به د آی اس اس کې د خراسان ډلې غړي وي چې هغه اوس هلته افغانستان کې له طالبانو سره په جنگ اخته دي. نو اتمنی ده چې چیرته جنگ کیږي یو نیم غړی د دوی زنداني کیږي او ځینې وژل کیږي.
مننه اتمر صاحب، ستاسو په نظر دغه ډلې چې اوس احمدزی صاحب یادې کړې، د تاجکستان او د چین او د مختلفو هیوادونو د منځنۍ آسیا وسلوال، هغوی چې په داعش کې نه دي، دا له طالبانو سره نږدې دي او که فکر کوئ چې تمایل داعش ډلې ته زیات دی؟
نه، دوی طالبانو سره نږدې دي، ځکه طالبان دا تضمین هم نړیوال ته ورکړی چې د دغه ډلو نه به نړیوال ته کوم تاوان رسیږي. لیکن په مجموع کې زما زده چې دغه ټولې ډلې چې دي دا د خدای په خاطر دغسې ډلې نه دي چې دوی د اسلام دپاره دوی جګړه وکړي یا د دین دپاره. دوی نیابتي ډلې دي د هیوادونو د ستراتیژیک موخو د پلي کولو په خاطر، هغه هیوادونه چې خپل رقیبان په سیمه کې دوی ګواښي. دغه ټولې ډلې چې دي تاسو وګورئ، مثلا انصار الله دی، ایغور دی، د چین دپاره جیش العدل دی، د ایران دپاره القاعده دی، د افغانستان نه د بهر داعش دی، همدغسې او ټي ټي پي دی د پاکستان، همدغسې دغه ټولې ډلې دلته د یو هیواد دپاره د تهدید یو منبع دی.
ډیر زیاته مننه له دواړو میلمنو نه، د سیاسي او امنیتي چارو شنونکی محمد اسحاق اتمر او همداراز د امنیتي چارو بل شنونکی احسان الله احمدزی په 25 دقیقې باس کې لمون سره میلمنو.
جانان دے وطن امہ گران دے وطن سمجھنت افغانستان دے وطن سمجھنت افغانستان دے